سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو فرید سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سم په لخت تر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لار بنده کړې ده او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لټ پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د بشر متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا میری پرک شبکې لیکلي دي چې ویسا د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کول او باید هیڅکله نه وای نیول شوی. دا یې د او هغې لیکلي دي چې دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسن پرېکړه شبکه باندې د متی الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د خوښۍ پیغام لیکلی دی. متی الله ویسا د طالبانو په بن کې 215 ورځې تیرې کړې چې پرون راخوشي شو. پر هغه طالبانو تور پورې کړی و چې په خپل سر یې فعالیتونه یې د حکومت پر ضد کول. د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. پختر خبري ایجنس چې کنټرول یې طالبان کوي دې خبر ورکړی دی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده پامر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د پختر د خبر له مخې په نوموړي شورا کې د اطلاعات او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او پوهان برخه لري. د پاکستاني وی محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتان نن پر خپل شبکې ولیکل چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورنده چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر له خوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. خغلی خان دا تورنه رد کړې دي. ویلي دي چې د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2023 کال کې د پارلمان کې د سلب اعتماد رای واخیستله او په پایله کې له واکه لرې شو، په لسګونو نورو قضیو کې هم تورن پیژندل شوی دی. او ملګري ملتونه وایي چې سږ کال د اسرایلو په بخنې سره ملګري ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په تړنګ کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ وو او کلابندۍ د غزې په تړنګ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپ لاسواني ویلي دي چې د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده. د فیلیپ په خبره هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي دي ډېرې لږې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې لپاره چې د مرستو اغېز او بهیر اغېزمن وي او وړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري د ویزا او پاسپورت د ضروري کولو پر ضد باندې نن بیا هم په چمن کې پرلته اعتراضونو دوام پیدا کړی و. په اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي. البته د پاکستان حکومت ورزو له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د چمن سپین بولدک ترمن د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزی او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خرګوټي کې د زرګونو سیمایزو اوسیدونکو لوري پیل شوی اعتراضي پرلت لا هم روان دی. رواني اکتوبر میاشتې په 28مه د پیل شوی دی پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکیرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالون کې او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي نور باچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل ل خپل غوښتنو نه پشا کیږي.
پاسپورت نه در سره منو، دا زموږ وطن دی، ها خاتم زموږ ورونه دی، بل رور دلته پروت دی، مسجد هلته دی، کلی دلته دی، کلی دلته دی، ایدرا هلته ده، موږ رشته سره کړی دی، موږ دوستی سره کړی دی، موږ پاتاو ته سره ځو، موږ جنازو ته سره ځو، ته به څوک یې چې د هغه ځای بره غورځېدلې دلته به دوه افغانان سره بیلې.
دی ویل ک پر پوله د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي، نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. یو بل پرلتکون کې مسعود اڅکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي.
نو ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنگی، موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي، موږ زنانی نه لکی په دوه دوه درې درې غنټو درولي د شناخت کارتو غشتنه ځنی کوي. نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو، دا ډیورین کرښه غیر رسمي کرښه ده، نه دا هیڅ په هیڅ وخت راکلای شي چې موږ پر پاسپورت کې.
د روانې اونۍ د سیشنبې په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي راډیو مشال اڅانګې ته ویلي و چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط دی. خو هغه ویلي و چې اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي د تیر چهار شنبې په ورځ له پرلت کوونکو سره لیدلی او د پرلت د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکې ادعا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزی او پاسپورت د حتمی کولو په پریکړه غواړي له سیمه ییزو پښتنو او بلوڅو کار روزګار واخلي. د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یووال اعلان کړو او په خپل ایکس شبکې لیکلی چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي. په پاکستان کې سیاستوال او څېړونکو افراسیاب خټک په دیاړه پر خپل ایکس شبکې لیکلی دي د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی، بلکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور، کلی، ځمکه، جایداد، جوماتونه او هدیرې سره شریکې دي. دوی په خپلو سیمو کې د تګ راتګ حق لري او دوی ته دا حق د ډیورن معاهدې ورکړی، خو اوس ترې حکومت دا حق اخلي. د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالاتونو د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي، خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنځمبې مخام د 14 یو شمیرنې شاهدان او قربانیان دا کوي چې په دې پیښه کې د وژل شو او ټپیانو شمیر له هغه څه چې د طالبانو حکومت اعلان کړی دی زیات دی. د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور قربان ټپیان دي، خو د دې پیښې شاهدان او قربانیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان شوي دي، خو د مړو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خانقاه د کابل ښار په لویدیځ کې د ملت په نوم د سوکوهنې په کلب کې د پنځشنبې ماښام د 14 له قربانیانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او دغه ورزشي کلب غړی دی، په دې 14 کې ټپي او راره یې وژل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 پر مهال په کلب کې شاوخوا شپېته کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادعا کوي چې احتمالا په دې 14 کې لس تنه وژل شوي او د 15 تر 40 تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل
زه خپله هلته وم، پښه مې ټپي شوې. د تمرین په حال کې و چې چاودنه وشوه، نور نو پوه نه شوم. شپېته کسان به د کلب دننه وو، ښایي لس کسان شهیدان شوي او ډېر نور ټپیان شوي وي.
د چاودنه یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د څلورم پوړ دیوالونه چې کلب او د چاودنې ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مې دا کوي چې په دې پیښه کې تر څلوېښت ډېر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلب کې د جمعه په ورځ یو سیالي او یو شپه مخې د بیلا بیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکي د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سره راټول شو. څنګه چې د پیښې وروسته موږ په جریان کې وویل شو چې له بده مرغه په دې پیښه کې څلوېښتو کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکي مو ولیدل. له بده مرغه دوی د شهیدانو شمېره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر څلور تنو ته رسېدلی او اووه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د چاودنې د نویت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا چاودنه د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت د خونړیو ځانمرګو او چاودنو هدف ګرځېدلی ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي. که څه هم د پنجشنبې ورځې د چاودنې په اړه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو د طالبانو له بند څخه د افغانستان د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د خلاصون هرکلی کړی دی. دغو چارواکو د طالبانو لخوا د نیول شوو نورو فعالانو پر خوشي کېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړوړو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته ستاسې پیغامونه او همدارنګه د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د طالبانو لبند د زده کړو د فعال متی الله ویسا له خوشي کېدو د هرکلی په دوام افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو هم د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی او د یو شمېر نورو هغو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې د طالبانو په بند کې دي. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د متی الله ویسا د خوشي کېدو خبر په اوریدلو چې په ټکو یې هیڅ کله باید د افغان جنو د زده کړو له حقوقو د دفاع په خاطر نه وای نیول شوی، د هوساینې احساس وکړ. اغلی اميري دغه شان د ټولو هغو افغانانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په خبره یې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړورو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د یو همکاران یې د متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي او د ټولو افغان بشري حقونو د مدافعینو د خلاصون غوښتونکي دي. د نجونو د زده کړو فعال متی الله ویسا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو په زندان کې له اوو میاشتو تیرولو وروسته خوشي شو، خو طالبانو تر اوسه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا چې د قلم لار بنسټ ایښیدونکی دی، د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی و او په تیرو کلونو کې یې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې لسګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. د قلم لار ټولنې غړي مرضیه حفیظي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه د نورو بندیانو پر خوشي کېدو هم ټینګار وکړ. او وی ویل
خوشبختانه تیر ورځ متی اولاوی سال شاوخوا و میاشت وروسته د طالبانو لبند څخه خوشی شو د ویسا د روغتیایی وضعیت پړه یا هم د ټول موارد پړه جزئیات د اوس لپاره ممکن نشو کولای تاسو سره شریک لوزه کله چې تیر ورځ هغه خپل کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې ده
د ښاغلی ویسال خوشی کې دوروسته د افغانستان د بشری حقوقو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشری حقوقو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسات خوشی کېدو هرکلی وکړ او د بشری حقوقو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بقایدو شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه ښاغلی بنټ پر خپله ایکس پاڼه کې د جولیا پارسی نه دا پروانی او رسول پارسی یادونه کړې او لیکلی دی چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي ویل کېږي چې جولیا پارسی نه دا پروانی منیجه صدیقی رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي د نه دا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې ندا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي د متی الله ویسال خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشی کړ په تیرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خو لاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسدالله څنګه مې ده بولدک ولسوالۍ د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یې ډیر مسافر دغلته بند فاته دي د پاکستان حکومت نه دا خواسره پریږدي نه دی خواسه هغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلويش 50 موټر کیږي چې کډي پکښی بار دي دا خواسه چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تا تاسو وځي نو فیلان 50 پته موټر یعنی پر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کښنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول آزاد او آزار کوي مزما خوښ دغه دی چې اړوند مسولین دغه زموږ غواوري او دغه کډي د دې سره په همغږي سره رافریږي او کومک وکړي ډیر مننه
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړ ماشومان دغه یو کلن پنځم یاسینی شپږم میاسینی دو کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی بل خو بیا دوام نه ورکوي دوا ډاکټران نه پیږي ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نشته ده د دوای د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوای بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت ده بیا دوای اصلي نه ده دوا بي کیفیت ده دوا کار نه ورکوي ان دا سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي دغه سره دا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو خیر اوسه مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکوم د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالی شریفی شریف پور کیسو نقد وشو
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یل ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد ترڅنګ شعرونه لرو
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری
دا شعر به هم واوري
د راز او نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی باران وری کی خاموشی ده او ما خام هم گئی
د وزیرستان لایو هنرمند سره شخیدلی
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دچو او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داس نور هم دغه د دې کټګری ول چې څومره و داس مډیر زیات خوشیږي
کتر پای را سره وی یو شپیر نور مطالب به هم وای د خبرونې په پیل کې د کیسو نقد مخ کو د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخ کتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړي غونډه جوړ کړه د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیلې پسرلی ور سره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبی بهیر له خواله رسنیو څخه خبري کی تاسو کولی شئ چې دغه هم وګوري او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ زمونږ په آخري برخه کې یو زیری وو د ادب او د داستان د مینوالو لپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زمونږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شئ
اغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه د دې په وینا شفیقی خپلواک نسیمی باری لیمی عزیز فاطمه حسام لیمی ودان فتانی شوند مربی زلا میمونی کامران کاملی عزیزی مینا نظری راشدی شایق او بنفشی پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړې کاملا اساسي وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و
د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو مېرمنو د نړۍ لبیلا بیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده دا په دې باور ده چې کسلی کوالی شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و
اول خاندانی پونم کیسه چې په جنگ کې دی وی ژوبلې ناوې سره ته کوي دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسه ته کوي دریمه بخت بیبی ده یو پیغله دی او چا د هوس قرباني شوې ده څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې دی وی پیغله هله درس ویل وی ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې اغلی شریفي شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده او بل خصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنه کړې دي نو ما ته هم دا په زړه پورې و چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم دا هغه موضوعات دي چې چا مخته نه دی ویلې او یوازې موږ د تسول لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته دا وی چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د چینو
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زور چیغې پکې اورو خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټر لخپل هلو منه کیږي دا کیسه یوازې د دینه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنون جنو ده اوس براشم دې ته چې چې والې دې ځینو کیسه بولم. د خپیرې لمړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي، یو دا چې والې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وایي چې خپیرې د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیرې انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بني آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پیښ شي رښتیانۍ مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرې همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې عمله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان سیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیرې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته له تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت یې هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، او دومره په تنګ شوې ده چې نفسې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو، چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شهرونو منظره را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا شهرونه جوړش باندې خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ. مګر دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم، او پکې وګرځېدم د شهر غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده. ډېره مې خوښه وه ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاند ذکرات آشنا ښکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل. ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي یا هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چېرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه موږ چې په خپلو ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپلو کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وای چې نه خایسته ده او نه هم بدرنګ خای دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی ټیټ دی جلد هم تور بخونه دی او د سنور ځنګړنی. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې خزي مادیات نه مانویات ډیر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې خزي میرمنې پیسو ته ډیر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې میرمنې ته خزي ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې دا خبره ناسمه ده. خزي احساسات درک کولو ته مینې ارزښت احترام ته او دې ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت د شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکې خرابې سي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایدار وساتي، اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ سي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه پنځونه ډیره عالی وه او ډیره خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نوې کیسې لیکوالانو ته او نوې فکر وو پکې، نوې خبرې وو پکې. په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې تینجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنه وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اوریدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خدای خلی عزیزی په باور د شریف شریف ته کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر خنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کرکټر له قد خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړیږي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډیر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبه شعر ته مخ واړو. شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو، لمړی هم د انزورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی پښه
یارا غږ می په ډبرو لګیدلای غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی لپه لپه ترې شیشې را ټوله ومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوی دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړی خدایا څه سوی نارې وهی په لار کې په بدن به دې تڼا کې ودرېږي دا زهر خو لمبې وهی په لار کې چاترې تار د زلفو څو ځایه استلای درې دی ماته پیاله نسکوره یخی د خیام د لاس مینا لکه هندوه سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی لویاله نه تختیدلی کپ تجیریم لویاله نه تختیدلی کپ تجیریم چای کسی پرې رو یخی تلکیږي ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و ورالوتی چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوزې دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي
له شغلی نازی څخه مننه چې دا نسمه ازادي راډیو مجلې تر لې شلې وو مخکې تر دې چې د منځي غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شملم بی وکړم کڅو وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم کڅ وکړم د سین پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سین پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ورسره ګټ شم سپی وکړم کڅ وکړم سم له سهارې تر دره رسیدلې یم تر مازدیګر ورته شپې وکړم کڅ وکړم چې سمندر ووم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شوم نو پښې وکړم کڅ وکړم د هر صحت وی زندګی ظالم پسته کنه د هر صحت وی زندګی ظالم پسته کنه نور در تټی شمه سجدی وکړم کڅ وکړم صادر می نشتا او ساړه بی وسی نه پیشنی مور مرغی شمه بنې وکړم کڅ وکړم سور زهم د بی حسو بی زمیرو پشان لوزونه خرج کړم او مزه وکړم کڅ وکړم وسم د منځي غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیب به حسی دا او ما خام هم دی خورا عجیب به حسی دا او ما خام هم دی د زړه درزا دا موسیقي دا او ما خام هم دی د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي درد یوازې بي دردي دا او ما خام هم دې خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو خ په یو بل نه لګو
دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو، مجبوری ده او ماخام هم دی. دراز و نیاز او ډک زړګي د تشول وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګي د تشول وخت دی. باران وریږي، خاموشی ده او ماخام هم دی. نه زه د چا، نه څوک زما په وینا کله پوه شول، نه زه د چا، نه څوک زما په وینا کله پوه شول. خوښه مې ځکه ځانځاني ده او ماخام هم دی. لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب. له منزه سره سیالی ده او ماخام هم دی، له منزه سره سیالی ده او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په برخه کې د وی زړی کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور زغلی. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردک او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېر دود دي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سمال خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوه، چې شپږ ډېر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د مدر لود چې انداړو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لسوره او دریم مقام دی دیا کولسوره. او دغه سیالۍ چې پلاره چول سوی وو، د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلاره چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګ کړې وه، چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي.
ماشوم ما داسې څه خاص رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زمزمه وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه، بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغست. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه ښه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جانه، دغه هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو، ډېر زه ورته د غزلو باچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی، او د نن سبا بیا باچا جی دو، خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دی ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد چې او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو، داسې ما ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله ووایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیره زیات خوښه ده، استاد شاولی زمزمه کړی، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
انشاءالله ښه به وایي.
پیاله ناس کوروم ده، تشوما خودینا، پیاله ناس کوروم ده، تشوما خودینا، قسمت بدلوم ده، قبلوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبل و ما خودینا. او خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے، ہے تند متھوم دے لگو ما خودینا، تند متھوم دے لگو ما خودینا، اے زخم نہ، اے زخم نہ د حبیب دی د طبیب کو چتن زما، زخم نہ د حبیب دی د طبیب کو چتن زما، پرہارا شڑم دے رغوما خودینا، پرہارا شڑم دے رغوما خودینا، پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا، قسمتا بدلوم دے قبل و ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو ورده د میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه، او شعر فکر کوم د جهانی صاحب د میرویس جان. نو مسافرۍ کې څومره زمینه برابر درته چې د موسیقۍ بندارونه جوړ کړي؟
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل سوی د مسافرای هغه بوت چې دی هغه پلکس پک
کله چې هم د رباب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور
او دا امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره روان دي نن تر دې هدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوي سره سم غږیږي استاد همایون ساخی ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي نو مونږ بوای چې په دې کې د ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غشو کې د سجاري وساتو ترننه پوری چې رباب دې ته ورسید
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دې وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلي کزه درنه فرمایش وکم داغه کوم غزل برته د خوړان دینه
قربان امیر جان زب کوشش وکم ولینه اغه زما هم خوخته استاد ایوب زما ډیر خوخته دا اغه یو غزل دی زه هڅه کوم اغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې ترڅو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښه په دې هله چې ستا او دا اوریدونکو د ټول د پخې وړ وګرځي
تر چوبا پچلول باندے قدم را سرگ دے تر چوبا پچلول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے پپٹا درقیبا سر لاز دا فساد ورکڑی پپٹا درقیبا سر لاز دا فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چوبا پچلول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
آآ آآ آآ
د وزیرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلیو د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغلي افغان زمزمه کوله دا مجله رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا شدیوی.
قدم را سرگیدیه لاسون باپ دروغ پای قسم را سرگیدیه آخر بدید سپی شرطی تحمل دی درد و غم را سر گیدیه شرطی تحمل دی درد و غم را سر گیدیه درستو باپ چل ول بانده قدم را سر گیدیه لاستو نباپ دروب پای قسم را سر گیدیه
سرگیدیه
چل ول باندې قدم راست رد کو لا سو نا پد روپا قسم راست رد Oh,